په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني څرګندونې به واوري چې تهران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره تر کتنې وروسته یې کړي او ویلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو مخې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی او دوی باید دغه کمپاین مخه ونیسي. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. د امریکا په وزوي وي بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ د ښار کې 214 وشوې او درې مې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونه د دغو ماینونو د ایښودو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شنډ کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او دغه راز کارکوونکي په نخښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر ګنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې ویل شوي باختر ګنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوې خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي دغه قیمتي ګنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر ګنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو ګنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. پرون د هرات کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شول. پیښه مازدیګر مهال د یوه سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله وشوه. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
تهران کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوي چې نه تنه پکې مرستې وي او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونه یې سپارل شوی.
په دې شان تسلیم داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې هم په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښه لکبل یو تن مړاو شپږشنور ټپيان شول. دغه سی پیخو ترافیکي پیخو لامل د لارو خرابوالی او د غرض د چلوونکو بی احتیاطي خودل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د راتلونکو اونۍ له پیله د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا او باسره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه د اعلان وکړه ویل لومړنی ګام کې به د واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دا مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون دوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1539 مثبت پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شو. تر اوسه له 15 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 15 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا په وزوی وی بی 25 دوله بم غورځون کې الوتکه د قدرت په ویننده راکې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په ورستیو میاشتو کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې لپاره لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بی 25 الوتکه د اټومي وسلو د لیکد ورلد تھیالری او معمولاً د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پوز مرکزي قومندانۍ ویلي د دوی بي 25 الوتکې د لوزیانا له پوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دې اډه کې کېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلی که ایران په دغه تړون کې پر شوی ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډله پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالره زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتې دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط کړي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څېړنې شوي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. خبرونه ملازدی رډو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی ګام. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. شیخانی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی سره په تهران کې انکتلې دي. د افغان ولسمشر د وروستي اقدام په باب هم واوري چې ځینې سرچینې وایي تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي چې د پولو د کمپاین مسؤلیت ورلغاړي او د اخراج حکم ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیوه کې
لاسی کارونه یاد خزو د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسته له هغه چې په واشنگټن کې نوې اداره د جو بایدن اداره واک ته رسیدلې، د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې یو شمېر امریکایي چارواکي د بدلون خبره کوي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې د خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
خاغلی بلنکن ویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اور بند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ټرمپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو ترڅنګ تر مې میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2020 کال له سپتمبر د 12 تروریستي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر هغې زمینه برابره شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 توندو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر کړنلارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې تقریبا پټه پدریدلې ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د ملک چې پلاوي وغړي نادر نادري وړ مورز وویل چې په 9 کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې او ویلي دي چې دواړه لوري سره په تماس کې دي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ایراني رسنیو د دې هېواد د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني له قوله چې د طالبانو له پلاوي سره کتلې خبر ورکړي چې ویلي دي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. رسنیو دغه راز د طالبانو د پلاوي له قوله هم ویلي چې دوی هم دې ته تیار دي چې د امریکا پر ضد جګړه مخته یوسي. نور به د احمد شیبر پرپورت کوورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل، او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅې کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پوراپور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده، او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې‌ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 تر کم کړی دی چې ټاکل شوی دی د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسره عمل موافقې ته ورسېدل، او دا خبرې له 2 وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي، او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي، او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پریښېدي او سفرونه یې پیل کړی دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنوی ته استول دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوی وویل، دا سفر دا معنی لري چې طالبان مذاکرات او سولې ته ژمن ندي، دوی ته د جګړې وشتېدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 15 دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل کې تر یوې لفظي مشاجره وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی دی. ارګ مطبوعاتي مسولین وای د محمد محمدی په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج یو لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنایي و. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله الدین پرپورټ کې وورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بی اعتنایي یاد کړی دی. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایست. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤل خبرو ته حاضر نشو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پوره شوي چې د برخه کې مرسته شوی یو اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغو چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 19 دقیقې کیدونکې دی. اوس به هم نفر به ظاهر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوال د نړیوالو ورسپانو پانی اړولي او د مهمو مطالبو غټکی اوروي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونه د پینټاګون لخوا کیږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال سټریټ ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یو ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه، واشنگتن پوسټ رسمنې بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې د دیموکراسي ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یو قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوست د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. دا مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښې راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
مخکې مو د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر انټونی بلینکن څرګندونې واورېدې چې ویلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د غراز مو هم واورېدل چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخانی چې په تهران کې د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلي، ویلي چې د امریکا پالیسي انداده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم په کابل کې د سولې په تړاو یو لړ څرګندونې وکړې. هغه وویل چې له خپل اړخه د سولې لپاره ډیر څه کړي دي او له طالبانو هم غواړي چې باید د سولې خبرو ته جدي ادامه ورکړي. خو په عین حال کې ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې هغه سفر چې ملا عبدالغنی برادر تهران ته کړی دی د دې شورا سره په مشوره یې کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي اوربند د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې په بهیر کې له نړیوال ملاتړ نه برخمن ده. د دغه شورا مشر عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو شبکې لوري په یو جوړه شوې ناسته کې وویل چې اوربند د سولې په معنا نه، بلکې د دایمي سولې لپاره د دواړو خواوو د ارادې ښکارندوی ده. خاغلی عبدالله وویل چې له دواړه خیزې دمې او د مذاکراتو له بیا پیل وروسته د طالبانو درې سخت شوی، خو په خبره یې چې دا ستونزه باید مذاکرات ونه دروي او باید دا بهیر دوام ومومي. نوموړه زیاتوي چې د بندیانو خوشی کېدل او د طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د کېدونکو حقوقي موضوعاتو څخه وي. د خاغلی عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو لورته ګوډاندې له ملي مصالحې علي شورا سره تفاهم کړي او د هم د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په خبرو اترو کې د فوري اوربند پر ټینګښت بحثونه کړي دي. د وایي چې افغان خزي په تیرو څو کلونو کې د جګړې تر ټولو لوی برخه قرباني دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د خزو پر حقونو معاملې ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د سولې د خبرو د ناروخانه بهیر په اړه اندېښمنې دي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشرې روشن مشال په دې ناسته کې وویل
دې پروسه کې د شوبو او د هغوی د غشتونو استل به د سولې په بهیر کې د پایداري او عدالت استلو په معنا وي. شته به اجازه ورنکړي چې د سیاسي تعاملاتو او د افرادو او ډلو د ګټو د ترلاسه کولو له امله دي د دوی حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، ټولنیز او د خپل په برخو کې لاسته راوړنې قرباني سي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې نن له غرمې مخکې د دغه دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایران د ملي امنیت له شورا له مشر خاغلی شمخانی او د دغه هیواد له یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دغه طالب بیان په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدو کتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو اړوند مسایلو، د افغان مسافرینو او سوداګرو د تګ راتګ، ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو، بین الافغاني مذاکراتو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت اړیکو د ټینګولو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه په تګلارو خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوی به له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري. له هغه مهاله چې د سولې خبرې اترې مطرح شوې، د لاستراوړونو په ځانګړي توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالینو لخوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ لا نه دی روښانه کړی.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپل یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 500 هیوادونو کې ترسره کړي دا خبره کړې. په دې اړه نور اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لوی ده، او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهار شنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بېوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یوه اضطراري موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکی سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو له سترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیواله وپتیله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کم کړي. روانه اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څخه باندې 3000 ساینس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکي هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخې خوندي وساتل شي.
ستاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیر حسن خبرې کوم. از افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل وفصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخوا ته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرفنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه، سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې د خبرونه دوهمې مایې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مو کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر انټونی بلنکن وای د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد نه غوښتي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. خاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د غراز ویل غواړي له طالبانو سره شوې تړون له سره وارزوي او په دې ځان پوه کړي چې طالبانو په دغه تړون کې څه ژمنې کړې او دوی څه ژمنې کړې او آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې طالبانو عملي کړې کنه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او هغه په شدت مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې پرون په کابل کې په یو ورځ کې 214 وشو او د دریمې هغه مخونی ول شو. صدیقي ویل چې دغه کمپاین مخه بنسي او هغه به په بشپړ ډول شندوي. د افغانستان د ولسمشر مانی وای د بختر گنجینی د ناخوندیتو په اړه اندېښنې بې ځای او د خوښنې ول دی. ارک پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلان وکړ چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني تور پوری کل چې دغه گنجینه خوندینه او د مسؤلیت لپاره باید له هواده بهر ولیکدول شي. د هرات کندهار پر لوی لار پرون په یو ترافیکی پیښه کې نه تنه مړ شو. د هرات د عامه روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی د پیښې په اړه وویل چې په مړو شو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د امریکا پوز وی وی بی 25 ډول بم غورځون کې الوتکې د قدرت په یبیننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورسته یو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. د اوکرين چارواکي وایي د هکرانو یو داسې ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. کوم غوښتنې دي او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې څو دقیقې وخت لرو او د افغانستان د حکومت د 14 کال د مالی بودیجې جنجالي موضوع ته مخه کړو. دغه بودیجه چې د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځلي رد کړې ده. ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی چې ملي بودیجه یرغمل کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ولسي جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تون غبرګون سره مخ شو. جنو وکیلانو حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجې د برخلیک حالات او یو شمیر نورو بیا د بودیجې په يرغمل نیونې تورن کړ. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د چهار شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې ل ځن پرته جرګې ته د بودیجې د طرحې د لیګلو غوښتنو کیسو. د دغه جرګې غړی حمید احمد زیبیا وایي
حکومت
په مالی وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه وه چې پرون د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته ولېږل سي. د ملي بودیجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجالي سوه چې وکیلانو په دغه طرحه کې د 19 مواردو د بدلون غوښتنه وکړه. وکیلان ټینګار کوي چې بودیجه نامتوازنه ده، ولایتونو ته په پراختیایي بودیجې کې انډول او همداشان د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول سوی، نو له همدې امله یې د بودیجې طرحه دوه ځلې رد کړې. د ولسی جرګې دې اقدام د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ کړکیچ زیات کړ. د جمهور ریاست ویندویانو د مالی وزارت د رسنیو دفتر او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلینو په دې اړه او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلین په دې اړه خبرو ته حاضر نسول، خو له دې وړاندې د مالی وزارت ویلي و چې د بودیجې په طرحه کې د وکیلانو ځینې سپارښتنې د اجرا وړ نه دي، خو ځینې وړاندیزونه به یې په پام کې ونیول سي.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خغلاس وایو ک پایلې لدې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت اتکل ملحق سو دیغه دی رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسی قانون مونږ لرو، په اساسی قانون کې دی اتباع و ټول حقوق درج دی، ولسواکی درج ده، دغه سه پارلمان پکې درج دی، نور حقوق دی اتباع هم په دی اساسی قانون کې درج دی. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشری حقوق دی چې آلته ذکر سوی دی، ولی دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونسو چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کیستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی، یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دیچا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی، دغه غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شوه ته چې د افغانستان په قوانینو کې ل بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، اساسي قانون دی چې دی کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی. یو بلک مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کو د جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، ایغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغه پر رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشیح سوی دی او په رسمي جریده کې فرضاً د قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دی، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دی چې کله توران کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسي، او داسې نسي چې د بېد اصول او بېد مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی او برات الزما حالت دی اصلي دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه توران او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت دی چې دغه بری و زما حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضحه کی او بغه په رابطه پولیس ښه کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای سي چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو توران په حقله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم مجازا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطر اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي دغوی غږ، دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسئولین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسئولیت زیات دی، د دوی رول مهم دی، او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتی ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 55مه ماده کې دا راغلی دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دای دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو پر رعایت ورسره همکاري وکړي، او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تجمن سی او د هر چا حق په حقدار تور کړي، نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې، په هر اړخ کې، که هغه اجتماعي حق وي، که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ، د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی، چې د دې پیسې، د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب، د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې، چې موږ د هغې حمایه هم نه کوو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته ورالې نه شما ويارا تر زما بلکا دم هغستې نه شما ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څار زخت لري.
سفر او تچ منګه زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار ده. بیا منګه ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسی ګنڈل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستله.
نن پام دی اکله خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې انجونې او میرمنې شپه ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو واستنه پلاس کې ونی ولا او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا مرستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلف رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګندلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګندلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هو سم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی وو تر شماره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مالو میږي چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه او خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده و پا مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیگه چه اوس بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کیگه یا فرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرستوزی پا شکل چه دوی زربفتارونه پا خالو و پا دی زیر شهر زیادتر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرستوزی رواج شوی وی آویرات خوبی خی خاص پا دی رازو که چه زوینم دقا دستوزیگان خوال تا زیادتر دا ماشین استفاده کیگی.
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغا چی دی چه گنش میر خواخون کلری. لامده وجه خوی بای هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یاو تاتر چو نسل اغوستلی شی. هغه داسی چه رخت بدل شی بیا بیر تا مغا پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کیگی. ده پغمان وستون که شازیه وایی چی دیدوی پا کور که دنیا پلاس گندل شوی غاره. لاوس همشتا
دا با دیما نیا کوله پا دیر وقت که دا با زمانه تا بای خبل کوله خبل محسیانه تا بای کوله دیما دی ورور یاوی خنده دیما مور در دا وست ساتله ده زخپله دا خامه کومه چی راخت ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتون ایت زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده ده وست خلق دمونه نسی اخستله خمونگه یاوی خن پیوه میاست که یاو نیمه میاست که گندو زغا طول پی ساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی آغون پی ساب کیگی غنده یا خنه ندیر خلق دا خارج نسی رازی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرتا گندو یا خنه مرتا گندو یاو چا کرد سی دیر نازدانه ی باد لوقتو نخدای زوی بر کری اقا تای گندو خب رقم بانده پا تر هرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هرشی ورت خامکو دا توفک واری برگت
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي. بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګندل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې ورته غوښ شي.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغه قیمت هم دیر چیکده او هم خلقیم نشی آغوسته چی باز خلق چی دیر نو آغا نو یزر اقتصاده کده آغا خلق آغوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چی دا چی داغه یزر اقتصاده خی آغا دوی آغوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام داغه دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتونم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمان گدل تا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه ده ونو کرده تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمن گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگ دونه اینا غندی چی دلتا ده خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غندی دونه پشاقی یا غندی چیز منگ خپل خوخی
کمخ دی خواه تواره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی شکاریگی دیدار یا پک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چرقم دوخت ده
تو دوخ چې داش بر دوزیده مقصد بلوز مخایي به په سر کورته یاغوندی او قبل چې دا شیشه دوزیده او دا چې بل دا دغه کریم چې دا پدی کیم ټولم دا ګری دوزی پکې کوي.
بله او دا تک شین کمیس چې دا دی پاک لرو توه
دا خو نه ده موږ ته تاسو خپل افغانی ده
او دا ګندلې چې رقم دی
دا یو سر پتلنی می جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړ
دا شین ټول مورګانو مو یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چه دقیق دختو که چه داد کشی ده دوزید دا دختو که چه دا گراو دا دختو که چه خامن که قنداری ده دا دختو که بس پم دیبانه زه بیا قندار کلوی شو ایما دقیق چه زه در تا چو کلن ویم شاید پینز کلنم نوم چه زه پا خامک بانده ناستیم دوخه نخه یه خانونه نده چه ما خامکو نجور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چه دا هر یه بلیده ایران با پاتیو.
بله تاسو له 15 کلنه نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
شو دا دوختونه چی ویني دا ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل.
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دا سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودم خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سل په سل د مجبوریت نه ګندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې ځم.
بله
هر رقم ډیزاین چې ته وای فقط نمونه را وړه زی ګندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شي وشین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي.
نو مجمل ده خو هم ساختمانی شرکت در دو او اس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کی زاورم هغه د ازاده رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي.
موږ د لاسی ګندل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نگینې حریر سره چې د لاسی ګندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګندل شوی شیانو نمایشګاره د دې پکې معلومات راکوي چې دغه لاسی ګندل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی؟
د ازرجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ځینې دي چې دا موږ کاروو دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګندل شوی شیان په کلر تو وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي سر پتنې ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جوړه کې دلته په کابل کې اغوندي ټکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي.
بله د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګندل شوی خامک ده تارشمار ده گراف ده څه دي؟
دلته ډیرې قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دي کوي.
پلاس باندې ګندل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دو مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسه نه راوړي متاسفانه. البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده اما بیا هم څنګه څه کولای شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسه راوړي چې هغه مېرمنې کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغونی لاسی ګندل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګندل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګندل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګندل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي
یخنونه کې دي بلوچي کې مسونه دي ټول پخوانه دي اغه کې راځي تیر لګزره ګران راځي په لزر اتزر 15000 ټول لاس کار شوی دي. لاسی کار کې دي خو هم دومره ډیر ارزش لري خلک د دې خوخ لري.
قدر من دوستانو للاسی گندل شوی و شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خودلې چې په لاس گندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه خېچاري
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو